ساعت د مازیګر 4:00 شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په کابل ښار کې د کورونا وایرس او د خبرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز اعلان شوی. د ازادي رادیو خبریالان به درته ووایي چې خلک تر څه حده ګرځبندیز رعایتوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی اسدالله لودین د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر ځنډیدلی دی. افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 16 ته ورسېدې او ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د ارزولو کنفرانس ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. کابل ته د طالبانو د یو پلاوي راتګ ځنډیدلی دی. ټاکل شوی و نن د دغې ډلې 15 پلاوی له کندهاره کابل ته راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډیدلی دی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي د سری صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړي یې کابل ته بوول د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي ګرځبندیز له کبله ونه توانید چې دوی ته الوتکه ورولیږي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به یې څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه 3 افغانان چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې بند پاته وو په ځانګړې الوتکه کې افغانستان ته راولېږدول شول. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د هوایي چلند یو شمیر کورنیو شرکتونو سره د هوکړې له مخې به ډېر ژر په نوې ډیلي کې بند افغانان هم کابل ته راولېږدوي. په دوبۍ، هند، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې وروسته تر دې یو شمیر افغانان بند پاتې شول چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د دغو هیوادونو او افغانستان ترمنځ ځمکني او هوایي بندرونه وتړل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر 2 پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له 2 پوستو تکتیکي شاتګ کړی دی. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي برید کې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرجوب له هم اوخته چې کره شمیر به یې وروسته په ډاګه کړي. د بدخشان له یمکان ولسوالۍ نه هم د افغان ځواکونو او طالبانو د سخت جګړې راپورونه ورکول شوي، خو چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د دې ثبت شوو پیښو 11 په هرات، 3 په فراه او 1 په غزنی ولایت کې رامنځته شوې. د ښاغلي معیار په خبره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 106 ته ورسید. هغه وویل په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې په کورونا ویروس د اخته ناروغانو څخه وروسته له دې فیس نه اخیستل کیږي او دغه اقدام سر له سبا د تطبیق وړ دی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار سره له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ګڼ شمیر سیمو کې خلکو د ګرځبندیز امر عملي کړی، خو په یو شمیر نورو سیمو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پولیس په لومړیو کې د تعامل له مخې خلک په کورونو کې اوسېدو ته هڅوي او که بیا هم ونه شو د ده په ټکو په قطعي ډول به په خلکو بندیز عملي شي. افغان کابینې پرون کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه تصویب کړه او دولتي ادارې هم د 3 لپاره رخصت کړې. طرحه کې له عامو خلکو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته باید له کوره راونه وځي. روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا ویروس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافۍ او نانوایانې د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتو له دې امره استثنا شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د کانګرس 5 غړی په کورونا ویروس اخته شو. او یا کلن مایک کلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهور غوښتونکي سناتور دی پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. لدې وړاندې د کانګرس څلور نور غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. له همدې کسانو سره د تماس له امله د امریکا د کانګرس شپږویشت غړي دا مهال قرنطین دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون څېړنې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 1,400,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 1,500 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کانفرانس یې ځنډولی دی. دغه سازمان پرون وویل دا کانفرانس د کورونا ویروس د چټکې خپرېدا له امله ځنډیدلی دی. تمه وه چې دا کانفرانس د راتلونکي اپریل میاشتې له 8مې د مې تر 22مې په نیویارک ښار کې ترسره شي. د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون په اړه هر 5 کاله بعد یو ځل ورته کانفرانس جوړیږي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي هر کله چې موقع برابره شوه دغه کانفرانس به ترسره شي. او د تایوان د بهرنیو چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوزف وو دریو امریکایي ورځپاڼو ته لیکلي چې خپل د چین خبریالان تایوان ته ورولېږي. چین د مارچ په 13مه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د نیویارک ټایمز، وال سټریټ ژورنال او واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼو د فعالیت جواز لغوه کوي. چینی چارواکو ویلي د دغه ورځپاڼو خبریالان نه په چین او نه هم د چین تر کنټرول لاندې هانګ کانګ ښار کې د خبریال په توګه دنده ترسره کولی شي. تایوان کې د ګوتو په شمیر بهرني خبریالان فعالیت کوي او دغه درې واړه امریکایي ورځپاڼو تایوان کې له دې وړاندې دایمي دفترونه نه درلودل. د خبرونو پای.
د روانې خبرونې په دوام کې کابل ته د بندیانو د تبادلې لپاره د طالب پلاوي سفر یو وار بیا وځنډید.
حیات نن ناراضي او دلیل یې دا نه دی چې د سلسله تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی.
د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې پر بین الافغاني خبرو څومره اغیز لري؟
طبعاً دا بین افغانی مذاکرات چې دا به د ټولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي. دا یو څه ناڅه له خنډ سره مخ کولای شي.
د چارو له یوه نظر خاوند سره مو خبرې کړې دي. نن په کابل او کندهار کې د خلکو پر غیر ضروري ګرځېدو بندیز دی. د کندهار خلک وایي پر دهلی باندې ژر کار پیل شي. د نړۍ پر اقتصاد د کرونا د ژورو اغیزو په اړه هم معلومات درکوو. تاندې څنګه یو حقیقت سره پروګرامونه د دې خبرونې په دوهم نیمای کې اوریدئ شئ. د افغانستان حکومت وايي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ بیا وسندید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وايي کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر د دې لپاره ځنډیدلی چې تر اوسه پورې د بندیانو د خوشي کېدو میکانیزم نه دی بشپړ شوی. خو طالبان بیا وایي چې په کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرز بندیز له امله سره صلیب ورته د پلاوی د لیږلو لپاره هیلیکوپټر نه دی ورکړی. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې واوري.
ټاکل شوی و نن شنبه د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی کابل ته راسي او له افغان حکومت سره د طالبانو په تبادلې له تخنیکی اړخ نه خبري وکړي. خو افغان حکومت وایي کابل ته دغه پلاوی سفر ځکه ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشي کولو میکانیزم بشپړ شوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایاند جاوید فیصل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مارچ تر یو دیر سمې نیټې پورې به یوازې سل بندیان خوشي سي.
حیات نن ناراضي او دلیل یې دا نه دی چې د سلسلې تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی. بیرن بحثونه جریان لري. هر کله چې دغه تکمیل شو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړي وو پر هغو باندې توافق وسي او بیا وروسته د زندانیانو د خوشي کېدلو پروسه هغه یوازې سلطنه د مارچ تر دېرشمې پورې پیل سي. دغه سلطنه د مارچ تر دېرشمې پورې خوشي سي.
تر دې وړاندې هم افغان حکومت ویلي تر کومه چې طالبان اوربند ونه کړي او یا هم تاوتریخوالی راکم نه کړي د بندیانو تبادله به نه کیږي. طالبان هم د دغه پلاوی د سفر ځنډیدل منی او وای چې د سره صلیب لوري ورته هغه هلیکوپټر نه دی استول سوی چې دا پلاوی باید په کابل ته را انتقال سي. مجاهد دا هم وای چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قواعدات وز سوی او ښار قرنټین سوی دی، نو د مسلې هم دغه چاره ځنډولې ده. زبیح الله مجاهد د دغه 15 کسیز حیات نوملار هم له ازادي رادیو سره شریک کړ چې مشري مولوی ضیاءالدین واقف دی او د عبدالحمید اخونزاده، حافظ عبدالقدیر، مولوی عبدالظاهر نومان، مولوی عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادی مالی اخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوی صدیق الله حبیب، ملا عبدالله اخوند، حافظ ذکر الله، مولوی خان محمد نصرت، ملا ذبیح الله او محمد نسیم نمونه هم پکې شامل دي چې په خبره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو به پلازمینې کابل ته راسي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین ویلي و چې افغان حکومت سره د زندانیانو پر خوشي کېدو هوکړه سوې ده. ښاغلی شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې دواړو طرفونو له 4 ساعته ویډیو کانفرنس له لارې وروسته دې پایلې ته رسیدلي دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې وایاند رویا موسوی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته د هلیکوپټرو په لیږلو کې د ځنډ موضوع نه تاییدوي او نه یې هم ردوي او په دې اړه د جزئیات له ورکولو ډډه کوي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د بندیانو په تشخیص کې دقیق او مناسب عمل وکړي.
هر هغه څه چې هغه سره اجتماعي عدالت تر کولاندې کیږي که په دې بندیانو کې داسې خلک ووسیږي د دواړو خواوو چې هغه حکومت عبدي دعوی ولري او یا په نور داسې جرمونو باندې هغه تورن شوي وي چې هغه د دوی د واک او د صلاحیت خبره نه وي، باید په هغه څه باندې دوی سره ټینګار ونه کړي.
ښاغلی لال وایي دواړه لوري هم حکومت او طالبان باید د بندیانو په خوشی کېدو کې ټول اسلامي او نړیوال بشري قوانین او دولس غوښتنې په پام کې وساتي. د نوموړي په خبره دا پروسه له خنډ او ځنډ پرته باید زر تر زره پای ته ورسیږي چې سولې ته زمینه برابره سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا همره نه ده رامنځته شوې چې تمه یې وه. نظیم سمون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د چارو د ښه پرمختګ لپاره پکار ده چې دواړه لوري انعطاف وشي. فریبا ظاهر له ښاغلي سمون سره مرکه کړې ده.
زما په فکر اوس هم د دواړو لورو ترمنځ بې باوري شته، نه یوازې دا چې د پلاوی راتګ وځنډېد بلکې داسې خبرونه هم اورېدل کېږي چې نن وسوالو د بدخشان په یمګان ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او د سپوت اوازې له بل لوري ویل کېږي چې کندوز کې هم جنګ د افغانانو ځواکونو په پوستو باندې او همدارنګه د هېواد له نورو سیمو هم د جنګ خبرونه. نو وضعیت پوهان اوس هم د دواړو لورو ترمنځ د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ هغه څنګه چې تمه کېده هغسې د باور فضا نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه د بندیانو په سر موافقه د امریکا متحده ایالاتونو او قطر په منځوریتوب باندې دغه د همغږۍ یوه غونډه دایره سوه، هغه هم د اسکایپ له لارې د ویډیو کانفرنس له لارې هلته توافق وسو. خو زه فکر کوم چې اوس هم د دواړو لورو ترمنځ هغه لازم هغه نه ده اعتماد سازي نه ده شوې. نو کېدی شي دا د همدې لامل وي چې دا د اسلامي سفر هم ځنډېدلی ده. یعنې موږ د پرلې تر شانه پېږو چې حقایق به صحیح، خو یعنې په ټوله کښې ویلی شو چې همدغه د اعتماد موضوع چې تر اوسه نه ده یاده شوې د دواړو لورو
ترمنځ. اوس یو تشویش دا دی چې که چیرې دا مسله همداسې دوام وکړي نو دا به پر بین الافغاني خبرو باندې څه تاثیر ولري، د دې اغېز به څه؟
طبیعي خبره ده هغه مهالویش چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اوکړلیک کې ټاکل شوی ده، هغه مهالویش متاسفانه ونه شوی کولی چې موږ هلته ورسېږو. که د هغه نه وروسته د 10 ورځو مودې کې ټاکل شوی وه چې بین افغاني مذاکرات پیل شي او په دغه 10 ورځو کې بندیان راخوشت شي، نو دغه د تقریبا میاشت پوره کېږي. نو بیا دغه 14 میاشتې 18 میاشتې چې هغه د بهرنیو ځواکونو د یو شمېر قوتونو وتل دي، په دغه موده کې باید افغاني بین افغاني مذاکرات نتیجه ورکړي. نو تر اوسه پورې د بندیانو هغه د ابتدایي ګام هم نه دی اخیستل شوی. هغه د پلاوی ټاکل شوی وه چې راشي پلاوی وځنډېد او دا چې بیا پلاوی نه وروسته څومره وخت کې عملا دا د بندیانو د خلاصون پروسه شروع کېږي، دا هم د اټکل وړ نه ده. نو تبان دا بین افغانی مذاکرات چې دا به د سولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي، دا یو څه ناڅه له خنډ سره مخ کولی شي. دا اوس سړی اټکل کولی نه شي چې دا مذاکرات به رښتیا هم د اتلس میاشتو په موده کې نتیجه ورکړي او که د دوو کلونو که د دوو کلونو پورته، ځکه یعنی ظاهرا داسې اټکل کېږي چې دا به ډېره ستونزمنه پروسه وي، ځکه افغانان دلته خپل منځو کې په هغه طبیعي خبره د مشکلات لري. نو دا بین افغانی مذاکرات کولی شي د زماني اړخه همدارنګه نور مسائل هم چې هغه د ځینې ډینامیکونه شته چې په دې باندې تحصیل لرلی شي، لکه دا اوس حکومت ټول تمرکز او فوکس په دې ده چې دا د کورونا وایرس سره څنګه مبارزه وکړي، ځکه دا یو نړیوال افت ده وبا ده. نو دا هغه څه دي چې کېدای شي په دې باندې تحصیل ولري.
بله، د دې پکې ته چې تاسو ویلې چې د باور فضا اوس نسته، د دې پکې ته چې اوس مال په افغانستان کې جګړه روانه دي، د دوی بریدونه روان دي، دغه د باور فضا څنګه رامسته کېدلای شي تاسو په نظر کې؟ پلان ضرورت وایست څه کېدای شي چې دغه باور فضا رامسته شي؟
بله، د باور فضا هم دا رامسته کېدای شي چې طالبان تاوتریخوالی راکن، ځکه دا اوس دوی هم تاسو له دې چې ډېر فشارونه پیږي له داخله او بهر نه، دوی تاوتریخوالی نه ده راکم کړی. دا نن هم دوی په بدخشان پیغمبران ولسوالۍ باندې برید کړی ده او بارګزی نور ځای کې نښتې شوي دي او تاوتریخوالی دوام لري. تاوتریخوالی اساسي علت د دې کېدای شي چې د تاوتریخوالي دا کمول چې د باور فضا رامنځته کړي. بل حکومت واضح دریز ده، ځکه حکومت وایي چې کله طالبان تاوتریخوالی راکن کړي نو دوی ژمن دي چې 5000 بندیان راخوش کړي. نو په داسې حال کې چې حساب جادي یک طرفه وي، یو ارخ په خپل غوښتنو باندې هغه کې په خپل پښات باندې ډیر زیات تمرکز کوي، لجاجت کوي، نو دا بیا نشي کېدای چې بل لور د ورته انصاف وکړي. د دواړو لور نه انصاف پکار ده. طالبان ته تو تخواله راکم چې حکومت د 5000 بندیان ورته په خپل وخت خوشي کړي، نو دغه دوه اساسي څه پدې د دواړو لور لخوا چې کولای شي د اعتماد فضا رامنځته کړي. او بیا هغه نور بادي هغه دي مسایل دي چې هغه بیا په بین افغاني خبرو کې هغه ته حل لاره پیدا کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
له نن څخه په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره پرګرځېدو راګرځېدو یو لړ بندیزونه لګول شوی، خو تر دې دمه داسې ښکاري چې په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د وختمی په خاطر وضع شوي محدودیتونه تر ډیره عملي شوي نه دي. د افغانستان کابینې پرون په کابل کې د ورځې له مخې پر ګرځېدو سربیره ځینې نور محدودیتونه هم وضع کړل. امید ظاهر مل د کابل ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
کابل ښار کې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو لومړی ورځ. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د شنبې له ورځې راهیسې د کابل په ښار کې یو شمېر محدودیتونه وضع کړي. په دې محدودیتونو کې د یو شمېر هټیو له تړل کېدو سربېره د لاس تورونکو تړل او تر پای په ښار کې پلي ګرځېدل یا د ورځې له مخې ګرځبندیز هم اعلان شوی. خو ښکاري چې د کابل ښار په یو شمېر برخو کې دا پریکړه نه ده عملي شوې. د کابل ښار د پولي خشتې سیمه هلته چې تګ راتګ زیات او تر خوای لاس پلورونکي او هټۍ هم پرانیستي. په کابل کې د حکومت د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظریات شته. ځینې حکومت د خپلې پریکړې په عملي کولو کې ناکام بولي، خو ځینې نور بیا د خلکو مجبوریتونو ته لومړیتوب ورکوي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي خیر محمد او نور الله،
حکومت چې په ښار کې محدودیتونه وضع کوي او د دې محدودیتونو لپاره باید د لاس په کار شي. په ښار کې ګرځبندي هیڅ هماغه سي په نورمال شکل، حتی د نور ورځو نه په نن ورځ باندې زیات دی بیروبار ګڼه ګوڼه د خلکو.
او دا خلک چې راوتي د خپل مجبوریتونو په اساس راوتي، ځکه چې خلک مجبوریتونه نه نو ښار ته نه راوځي. نو په دې اړه دې باید حکومت هم اقدام وکړي چې د خلکو دغه غوښتنې یا کم مجبوریتونه دي دا هم په نظر کې ونیسي.
د کابل د خیرخانی سیمې په لیسا مریم سیمه کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه د نور ورځو په څیر دي. دلته هم هټۍ پرانیستې، لسپرلې یو ټکی موټر ته راتګ کوي او آن په پارک کې هم خلک راټول شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د حکومت لخوا د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر وضع شوي قیودات ستایي، خو د عملي کولو په اړه بیا نظر لري. کابل میشتي صفی الله محمد صدیق.
دلیلش دیگه بیشتر همی فقر و بیچارگی که مردم افغانستان است. به این خاطر جدی نمیتونن گرفتن.
به سختی جدی از بدر که نمی مردمی که میبینی کلش نانخور است، کلش مسکین است، بیچاره است، کرای خانه دارد، دزبدان هستند. ای 21 روز برای مردم بسیار زیاد است به خاطر از اینکه امکاناتش ندارن.
کوڅه هم د کورونا یو چار وزارت خبرداري ورکړی چې په کابل کې به د کابینې لخوا د وزه شوي او محدودیتونو لپاره اقدام وکړي، خو د ورځې په اوږدو کې کابل پولیس ونه شوای کولای د خلکو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د کورونا یو چار سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم له پولیسو وغوښتي چې له خلکو سره د نیکې رویې له مخې په کابل کې د قرنطین پلان عملي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې محدودیتونه جدي ونه نیول شي بدې پایلې به ولري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په کندهار کې هم له نن څخه خلکو ته ویل شوي چې له غیر ضروري کاره پرته له کورونو راونه وسي. په کندهار کې یو شمېر کسبګرو ته ویل شوي چې دوکانونه بند کړي څو د بیروبار مخه ونیول شي او کورونا وایرس خپور نه شي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په کندهار ښار راګرځېدلی. رښتینی صاحب، خلکو تر څه حده مقررات رعایت کړي دي؟
ترون صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن په کندهار کې د ګرځبندۍ سره سره ځینې بازارونه خلاص دي او له هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. که څه هم د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په مشرۍ چارواکو پریکړه وکړه چې سر له نن ورځې یعنې شنبې څخه د ننوایانو، خوراک فروشانو، ترکاري میوې، کسبانو او روغتیایي سکتور پرته د بل هیڅ صنف غړي لکه هوټلونه، رستورانتونه، میله ځایونه، حمامونه او سلمانۍ تر امر ثانی پورې د فعالیت اجازه نه لري. د چارواکو د پریکړې په اساس کله دې امر څخه څوک سرغړونه کوي نو اړوند مسؤلین به د فعالیت بندوي او جریمه کوي. به خو اوس داسې لیدل کېږي چې په کندهار کې د ښاروالۍ پولیسو او نورو ادارو غړي په ښار کې ګرځي او خلک هڅوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپل فعالیت محدود کړي. زه چې سهار د کندهار ښار په ځینو ساحو کې وګرځېدم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او یو شمېر کسانو د ګرځبندیز امر لا هم نه دی منلی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوای د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کورونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. د له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیوالیه کېدو مخه ونیسي. جورجی فا چې بلغاری اقتصاد پوه ده پرون جمعه یوې خبری غونډې ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد په غوړېدو دی د کورونا وایرسو د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر د نړۍ د شاوخوا 24 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونې خبریالانو ته وکړې. دی وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بعد یا شوي، خدای او به ډیر ژور وي. د نړۍ د اقتصاد د ناڅاپي درېدا د اوږد مهال اغیز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیوالیه توب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحرانه وتل ستونزمن نه وي بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړۍ تر ډېره له دې ستونزې ووځي، خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کورونا وایرس مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل څه باندې 80 هیوادونو چې اکثره یې کم عاید هیوادونه دي د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیرنۍ مرسته غوښتې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د ناوړه عواقبو په وړاندې د مبارزې لپاره د اقتصادي محرک په توګه 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړي دي.
پیواسیمه که په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د کندهار باغداران او کاروانګر غوښتنه کوي چې د دهلی بند دیوالونو پر لوړولو د ژر کار پیل شي دا په داسې حال کې ده چې د دهلی بند سش کال له ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډک شوی او اوبې له پرچاوونو راووښتي چې کاروانګر او باغ لرونکي ورته خوشحاله دي له بلې خوا د کندهار والي حیات الله حیات د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به عملي کار پیل شي له کندهار د صادق رښتینی راپور
د کندهار باغلرونکو او کربنګروایي حکومت ته لجمنې سرسام د کندهار د دهلې بند دیوالونو د لوړولو د پروژې چاري پیل کړي تر څو دغه بند د ډیرو بو د زیرمې کولو ورته اولري د اجامینو لامل تیار په نوم د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د دهلې بند سش کال ټاکلې مودې مخکې له بو ډاکسو او بیل پرچاونو راوښته خو حکومت د دغه بند دیوالونو لوړ کړي نو د کال تر پای به کربنګر او باغلرونکو له بو استفاده وکړي
مهمه تقاضا د خلکو دغه ده چې پر بند باندې کار شروع شي دغه یو چې پای لوړ شي چې اوبه زیات ذخیره شي چې موږ اوبه مهار شي موږ اوبه ولرو دا صنعت هم دغه اوبه د لارې څخه واده پیدا کړي ځکه چې برق ځنې تولیدیږي او د خلکو د زراعت لپاره بالکل دا خو د خلکو اړتیا د یو مملکت اړتیا بل شی په فکر نه کوم چې پر کایم زراعت پر کای نو د خلکو ضرورت هم پر پکیږي
د خدای داد په نوم د ډنبول سوالي وسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کاروانګر او باغلرونکو د خپل باغونو لپاره په میزان میاش کې ډیر وبور تارتیا لري خو هغه مهال د دهلی بند چې وسله رسوبات ډکسوي د باغلرونکو او کاروانګرو د غارتیا نه سپره کولای
مقصد لوړ شي د وطن آبادی او ځکه آبادی او بډيري د وطن ته مقصد باغونو هر څنګه شانه د غون نور دی باید جوړ شي اول خبر کو دا دغه جن جوړي برک د وطن په بچی کارخانه په دخکیږي ابل بیکاری دا پاک مخرب دی وسه شاغه د وخاده د درڅو ته د ول ولې جن پورت دا لږ مخرب په بچی کله وطن په بچی دا رقم جوړي ولسمالي مقصد دښتونه هم په دخکیږي دا ګرد په بچی دا رقم ویني د وطن لپاره ګټه ده دا ټول د دالیه بند
بلخوا د کندهار والی حیات الله حیات د خلکو د غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به عملي کار پیل شي د والی په وینا د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول د کرنې د کالانونو عصري کول د کندهار ښار لپاره د تشاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټ برېښنا تولید پکې شامل دي
ډیرې مهمې پروژې چې د کندهار لپاره انشاءالله د راتلونکي لپاره به د افغانستان په کچه د ټولو لوی پروژې وي هغه د ډالۍ د بند پروژه ده چې دا څلور عمده برخې لري یوه یې د بند لوړوالی ده 10.6 متره د کندهار ته د هغې ځاینه د څښاک د اوبو پایپ تیرول دي همدارنګه 1900 کانال له دینه دی وبو تیریږي چې په دې باندې 15-16000 هکتاره نوې ځمکه کده خدای رضای زراعتي لاسته راشي او همدارنګ به د کندهار د پاره د ډالینه د 10 میگاواټ برق تولید چې د کندهار د پاره ان شاء الله هغه بسنه کوي
د دهلی بند شاوخوا بیا کله مخکې جوړ شوی دغه بند چې د کندهار د ولسوالیو مزکی او باغونه خړوبوي د چارواک په وینا هغه مهالې د 1500 میلیون متر مقابه وبو د ځایولو ورته لرله خو د ډیرو کلونو په تیرېدو دغه بند دروتل 100% له رسوبات ډکسوي او اوسې د اوبو د زیرمه کولو ورتیا 283 میلیون متر مقابه اوبو ته راټیټه شوې ده
تاسو لا پیغامونو
مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نالي
کنوالی ده مونږ دلته په زابل ولایت کې خاکابان ولسوالۍ کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3-5000 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ دپاره یوه شبخانه یو څه ډاکتران ولیږي. دلته نه ډاکټر شته نه یو شبخانه شته نه داسې تدابیر شته چې کرونا د وایرس یو معاینات وکړي. مونږ له ډېر هغه سره مخامخ یو اوس هم یو 3-4 نفره نیولې دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم، دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسې
پاره د ولایت هغه سات ولسوالۍ م دغه د کرونا مرض چې دی معلوم نه دی، بس هلته خلک سره نیولي معلومات یې نشته چې څه مریض دی. نفر یې بعضې وژلي، بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي، بس وایي دا غاړه ده غاړه ده، بالا معلومات نه کوي. دغه کچېرې خدای نه کرده دغه ازمایش پیدا کوي او پسې ډېر څه خرابي به وکړي، هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 اطراف ته به چې نه دولت پاملرنه وشي زما پیغام ژرته ژره د ستیامه ولوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایو ته د ډاکتران آواز لکه غورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف دی منتقام د طالبانو دی. دلته څوک ډاکتر ته نه ځي، نه لاسرسی ورته لري، نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي ده چې شنه ده. هغه د پخوا غاړه ده، هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. همخه مشه علامه مل څه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تانج څنګه او حقیقت سره. خو اوس په اسد الله لودین د دې سات لاند خبرونه واپروي.
کابل ته د طالبانو د یو پلاوی راتګ زندې دلی دی. ټاکل شوی و نن دغه ډلې یو 15 کسیس پلاوی له کندهار کابل ته راشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر زندې دلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څو پوستو تکتیکي شاتګ هم کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه پیښې رامنځته شوې. له دې سره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 106 ته ورسید. د امریکا د کانګرس 15 غړی هم په کورونا ویروس اخته شو. او یا کلن مایک کیلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهوری غوښتونکي سناتور دی، پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. له دې وړاندې د کانګرس 4 نور غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کانفرانس ځنډیدلی دی. دغه سازمان پرون ویل دا کانفرانس د کورونا ویروس د چټک خپرېدا له امله ځنډیدلی. او د تایوان د بهرنۍ چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګښونې د خونې لمړی مرستيال اجي محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکه لپاره مو وخت راکړ. مومن صاحب ډیره مننه کور ودان. په سر کې قراتو وایست چې اوس وخت تاسو ان په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده؟
تاسو به تر معلومه ده چې د کورونا ویروس یا کوویډ 19 د یو داسې ویروس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهانی مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته چې موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي او افغانستان خلک د خوراکي توکي د د کمش سره باید مخامخ نشي. نو لهذا موږ تقریبا د 24 ګوري یو ورسې د قیمتي همراله هغه سرسرماوره د قیمتي په ډیر لږ ټولو خلکو یو دم په شار باندې هجوم ورولې او چا د ایوی ورځ پرځای یا د لس د دیوی مسجد د زغې پرځای باندې د یو کال زغران یو خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په یو داس حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان ودی مش خلکو ته ورسته در 2 ساعت پات یا فغ ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا د زموږ په یوه شپه ورځ کې چې زموږ د چمن بارډر بند او بیا چې د تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند سونو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاص راځي
اوس زموږ تجارت وبخی جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو لکوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په اړه ډول راځي نو لهدا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادر څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی اسلام کلا خلاص دی تورغونډي خلاص دی اقینا خلاص دی شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی تقریبا هر ورځ په سوسو او غونن خوراکي مواد مملکت ته داخليږي او د خوراکي مواد تقریبا ور ورځ 1500 کانټینر وړي داخل سوي دي چې تقریبا دا یو ډیر لوی تعداد دی یعنی ولکه دا نن هم هغه لري شروع ده او مملکت ته داخلي دوه په حالت کې ده موږ د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو 13 پنځم د خصوصي سکتور سره یو ډیر شت عاجله جلسه درلوده خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلوده خصوصي سکتور هم ځنګړي غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځنګړي غوښتنې ومنل او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نستولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانی او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښی او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نورو مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښی
او اوس مشکل ستاسو د ترانزیت په برخه کې
زموږ تقریبا 1540 موټر دغه اوس هم چې ستاسو سره خبرې کوم نن تقریبا په سلو کې نه نیمه پیسه دا وځه چې دا بندر خلاصيږي او اوس هم جناب وزیر صاحب مالیه هم مشته اطمینان راکړي چې دینن د پاکستان د وزیر تجارت هم هغه هم ټلیفون ورته راکړي چې
دا په پاکستان کې بند پاتې
دا په پاکستان کې بند پاتې دي هلته خوراکي مواد ست ان شاء الله او هغه به هم ډیر ژر مملکت ته وارد شي
جله مومن صاحب علت څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت په برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري دوی خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په یو خمو د پاکستان سره هیڅ مشکل نه دی درلودلې موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په دایو کې یو کال کې نه درلودلې یو کال تقریبا لس 15 ورځې مشکل جوړ شو دا مطلب دا مشکل چې دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بل مللي مشکل دی چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی او د هر مملکت لپاره د اتباعو ضرورت دی او د انسان په صفت د ټولو دنیا د انسانانو صحت باید څومره لپاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په واجب باندې جوړ شو چې حالت دی شاید یو کوارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزوم دغه چې به هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پېښوي په دې خطر چې د انسانانو تا ګره تا کوسې دی ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پېښوي ولې دا چې چورتي وسمه ان شاء الله په دنيز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی ل ایران سره زمونږ راکړه ورکړه څنګه
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام
قلعه
هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې دي کارونه دی خاصه منظم ترانزیت روان دي د یوازې نه خوره کې مواد هر نو جنس د افغانستان ضرورت یا افغانستان ته داخلي شي
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک دا هم اندېښمن کړي دي لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي آیا په دې اړه څنګه ښکناسته تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونی سي
زه فکر کوم عمده تجاران تاسو ولیدل چې تقریبا چې د تیرې یوې ورځې یا دوه ورځې را پدې خو د شهر په ټولو هټیو کې ودرېدل او خپل موټرانه راوېستل او ټول خلکو ته دا ویل چې تاجر هغه څوک دی چې دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي. دغه اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د پټول په دې کې چې څنګه وکولې سي چې د خپل کومکونه جاری وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټول شهر کې موټران تقسیم کړي. زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیر وهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت دا څلور شرکتونه چې هم د شرکتونه هم د پروشې درلودل په ټول کابل کې خپل موټر زبته ستو پرون خلکو برته چې ور مورز شل ګونی رانیولې پرون تر هغه دلته چې دوی دوه غونی برتره ده لا تلس غونی مرسته په کو پکور کې ځای نه لرو. یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دی او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چې دی احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموج هر د غوړو سوداګر چې هغه په سوو کنټینرونو وردی نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ترته خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راځي. نن هم ټول تجارانو یعنی د پریکړه وکړه چې موږ په ټول پر کورو ولا باندې شان خرڅو. هغه څوک چې جلابي کوي پر هغه باندې خرڅي مخصوص ټلیفونونه شپږ شرکت هلته وجود لري. پرنده والی صاحب سره په دې باره کې منظم یو
یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی دغه مشکل ستا کنسته
خوراکي مواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته ویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې د جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده. نن هم آیحت تاسو پرون دی اداره امور نشاغلی وو تکي څه بیان یې واورېدل چې آیحت تل دی قزاقستان ته او هلته نور قراردادونه هم کوي. فکر کوم چې موږ هیڅ خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خاطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ د افغانستان پر یو بندر متکی نه دي. تاسو ولیدل چې وړمو درې او دوه ورځې د مخه په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله د غونی تقریبا 1500 ته 1800 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌داري کوي د ټول رهبری دا پلان چې دغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوبوي. په خپل ټول رهبری شار ته وتل او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارانه تشویق کړل منډې ته ولاړل. نو مش په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به دې برخه مطمئنه وئ. نن ولر
لرو پروتو سیم کې لا هم یو اندېښنه چې مبا د دلته به انتقال نشي وات او غوته مطمئنه صدا خلکو ته
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي مشته دی وای ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد دی او ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل په افغانستان کې سختيږي ډیریږي اطمینان خلکو ته صدې داړم صدې چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي.
او په کاپیان د زه هدایت ورکول سعودي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زموږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي دولت خپل چې زموږ ټول تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه چې تاسو سوینګل ته چناستي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپ ټولرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګر افتکار وکړي سوداګرو دغه خپل غوړی په خپل سر ورکړه. یعنی نرخ په بازار کې اوموچو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو وو 1500 غوړی دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسه کړی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د روان کال د سور تر میاشتې رخصت دي، او د دې احتمال شته چې دا موده وغځیږي. موږ د تاند څنګه په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې زده کوونکي او محصلان په دې رخصتیو کې باید څه وکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي درسي سهولت برابر کړي.
مکتبونه که رخصت دي، درس نه ده، کتاب نه ده رخصت.
د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د دې رخصتیو لپاره څه پروګرام لري؟
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم.
طرح بدیل یا امدادی چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي.
کرونا وایروس چې د تیر میلادي کال په پای کې د چین په اوهان ښار کې غوغا جوړ کړه او لا ډېرو خلکو یې ژوند واخیست، اوس تر افغانستان هم را رسیدلی، او په تیرو څو اونیو کې د کرونا ډېرې مثبتې پیښې په ولایتونو کې ثبت شوې چې په سبب یې افغان حکومت ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه رخصت کړل چې دا رخصتي به د سور تر میاشتې دوام وکړي. که څه هم په نورو هیوادونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو له رخصتېدو سره د زده کړو بهیر په آنلاین ډول روان دی، خو زده کوونکي او محصلان شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دوی ته درسي امکانات نشته او نه پوهیږي چې څه وکړي. د کابل د ویلیسیس د کوونکي ملي هوایی
مختلفه مکتب له خوا هیڅ کوم داسې څه نه راکړل شوی څنګه چې په نورو هیوادونو کې زده کوونکو ته ورکړل شوی دي، یعنی هغوی د آنلاین طریقه درس وایي. خو د مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي زموږ نه حوال واخلي او یا هم موږ ته درسي سهولت برابر کړي. موږ په کور کې دا سهولت لرو، موږ د انټرنیټ سهولت به هم وي او موبایل هم شته، خو دا یوازینی څومره چې موږ دا لرو د انټرنیټ لوړ قیمتونه دي چې په حده لوړ شوي دي، او موږ نشو کولی چې هر یو زده کوونکی ځان ته جلا او بیل انټرنیټ فعال کړي، او یا هم ځینې کورنۍ نشي کولی خپل د اولادونو هغه ستونزې حل کړي.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي دوی ته د پوهنتون لخوا پروګرام او مواد تر اوسه نه دي ورکړل شوي چې دوی په کور کې تعقیب کړي، خو دی وایي خپل ځان ته درسي پروګرام جوړ کړی.
دا څنګه موږ ته پوهنتون لخوا نه ده برابر شوی؟ موږ تیر مونږ چې رخصت شوی او بیا 15 د هوت پورې رخصت وو، لږ څه وروسته بیا رخصتي پسې اوږده شوه، درېیم د عمل پورې ورسېده، درېیم د عمل کې بیا وزنه تر څاوره پورې هیڅ پوهنتون ته ورغلی نه یو. خو هغه کتابونه زموږ سره خپل سته، مثال د تیرو کلونو له محصلینو سره په ارتباط کې ځینې مو له غوڅ سره اخیستي، ځینې مو په ډېر شکل پیدا کړي دي، یا ځینې کتابونه چې استادان محصلینو ته پیشنهادوي هغه هم موږ له نورو محصلینو څخه د معلومات اخیستي وو. شخصا ځان دپاره خو زه خپل شخصي تخصمقات ورته لرم، د هغه په اساس مخته ځم، د پوهنتون د آینده سمستر تخصمقات راسره ده، هغه کتابونه راسره دي، په هغه باندې کار کوم، هغه مطالعه کوم، او د تیر سمستر کې یا تیرو سمسترو کې په جریان کې کوم مضامین سینه دی لوستل سوی یا مپرانه دی لوستل یا وخت را کم سوی ده، هغه د بیا لپاره تکراروم، د آینده سمستر کتابونه تکراروم د ځان سره، او نور اضافي مطالعه ورسره کوم.
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وایي زده کوونکي باید د رخصتۍ ته په دې نظر ونه ګوري چې چکر ووهي او سات تیر کړي، بلکې هڅه دی وکړي چې په کور کې پاتې شي او مطالعه دی وکړي.
نو دا په دې معنا نه ده لکه مونږ چې مخکې وړو مکتب ته بتلو چې خدای کوم ورځ به چې رخصت یا به ډیر خوشاله وي چې نن رخصت د مکتب، یا کله به چې مکتب نه رخصت کیږو زه به کور ته مستی وکړو. په کار ده خصوصا محصلینو ته او شاګردانو ته چې دا د یو فرصت د چکر یا د هغه نه ګڼي. مکتبونه که رخصت دي، درس نه ده، کتاب نه ده رخصت، کوشش دی وکړي چې کورونو کې د مطالعه کوي، درس سره د نږدې پات کوي، تر څو له خپل درس سره رابطه کټنی او درسي ویلې مطالعه کړي.
لیکوال سیف الرحمن سراج وایي په کور کې د زده کوونکو پاتې کېدل او مطالعه کول به سبب شي چې هم به دوی د کورونا وایرس له شره په امان کې وي او هم به خپل درسونو ته رسیدګي کړي وي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پاتې شي، له دې وایرس څخه به خوندي پاتې شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سر ته رسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي ترڅو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونې ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زده کوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای، په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
د صدیق دقیق په وینا، زده کوونکي او محصلان باید په دې رخصتۍ کې ځان ته درسي لومړیتوبونه وټاکي او د خپل زده کړو اړوند په مهمو مضامینو دي تمرکز وکړي.
خو هغه درسونه یا هغه مضامین چې هغه پراتلونکو درسونو لپاره دی او پایې حیثیت لري او له هغو سره ارتباط لري، هغه که د داس پوره نوي ویلي کتاب د تر پایه نوي رسولی، هغه دغه نوي تطبیق سوی نصاب، نو پراتلونکو سیمسترو کې یا په ښوونځي کې پراتلونکو ټولګیو کې له مشکلاتو سره مخ کیږي، کولای سي په هغو تمرکز وکړي. یعنی هغه ته وخت ور ډیر کی اند دینو داسې دغه مزامین وسی هغه ډیر راغیز نه لري فرای مزامین وی یا داسې مزامین وسی زده کوونکې له ځان سره په مطالعه زده کولای سي. د کورنۍ وظیفه په شکل یو کې سلاس صفی 15 صفی تاسو راتلونکي درس تخپل او ګوري پختنه مو کړ د هغه در وخت د کولای سي هغه مزامین او څنګه به استاد نه وایل کیږي یا پراتلونکو سیمفو یا دراتلونکو سیمسترونو له مزامین سره ارتباط لري هغه ته ورکړ دا ستونزه حل کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. په نور هیوادونو کې چې خوانځي او په هنتونونو رخصت دي، زده کوونکو او محصلانو ته آنلاین درس ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي دوی هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحات ازادي راډیو ته وویل:
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری
موږ د حضوري زده کړو په بدیلو لارو کار کوو، چې غواړو لری یا په آنلاین ډول خپل زده کوونکو ته تدریسي مواد ولیکو. ان شاء الله موږ به د حمل میاشتې تر لسمې نیټې پورې په دې بریالي شو چې د آنلاین زده کړو بسته زده کوونکو ته وړاندې کړو. موږ هڅه کوو چې ټول شته امکانات لکه رادیو، تلویزیون، انټرنیټ او نور الکترونیکی وسایل وکاروو چې لری یا په آنلاین ډول د زده کړو پروسه تطبیق کړو.
بلخوا د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین هم وایي دوی هڅه کوي محصلانو ته په آنلاین ډول تدریس پیل کړي.
لوړو زده کړو وزارت بدیلونو باندې کار کوي، خصوصا آنلاین تدریس. ځینې پوهنتونونه چې امکانات لري، خزیر بنا لري، هغه باندې وزارت تحصیلات عالی کار کوي. د هغوی طرح او پیشنهادات وزارت ته راغلي دي او طرح بدیل یو امدادي چې موږ څه قسم وکولی شو چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکي او رخصتي چې په د سمستر په منځ کې لر دو سمستر په منځ کې دغه رخصتي چې یو میاشت درسونه زندیدل شوی دی د هغه رخصتي باندې جبران وشي، یعنی سمستر ادامه پیدا وکي.
خو په افغانستان غونډه هیواد کې چې تر دې د مخه پکې آنلاین زده کړې وګده تجربه نه لري، دا بهیر بل کوم ننګونو سره مخ وي. د معلوماتي ټکنالوژي کارپو جمال احمد زیمو هم دا پوښتنه ځوابوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرویس ډیر ښه نه ده. خپل کابل کې ګورو یو څه مناسب ده، خو په ولایتونو کې دا ډیر ښه سرویس نسی وړاندې کولای. د 3G خاصیت ده، د کله چې ټرافیک فی زیاتیږي هغه خپل ساحه کمایي او کوریج را کمایي، نو بیا لدې ساحې نه څوک د باندې دی هغه ته معمولا 2G یا ډیټا تلاسرسي وي، نو هغه باندې بیا د ډاونلوډ هیڅ امکان نشته. په ټول ولایتو کې یا تقریبا تر 30% یا له 30 نه د 40 ترمنځ خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري او هغه په موبایلونو کې استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې ټول محصلین دی وکولی شي چې د هر یو کس ډیټا یا د هر یو معلومات له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. له دې سره سره قیمتونه دي که د مخابراتو وزارت له دوی سره همغږی وي او وکولی شي چې مخابراتي کمپنیو باندې د انټرنیټ سرویس قیمت را ارزانه کړي دا به ښه خبره وي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه باید هغه آنلاین پروسې په سم ډول تشریح او عامه پوهاوی ورته وکړي چې دوی غواړي له هغې لارې درسي بهیر ته دوام ورکړي.
نو دوی ته که په ایمیلونو باندې دا معلومات ولیږل سي دا به یو څه مناسبه وي ځکه هغه چې هر وخت وغواړي دغه معلومات تر لاسرسی لري او کولی شي چې ډاونلوډ یې کړي. دویمه طریقه دا ده چې که یو منظم ډیټابیس ورته جوړ سي او ټولو ته یوزر او پاسورډ ورکول سي تر څو هغوی ترې استفاده وکړي. خو کله چې دغسې یو پروګرام یا دغسې یو پروجیکټ جوړیږي د وزارتونو لخوا لومړني ګامونه دا دي چې ورته باید عامه پوهاوی وشي، خلک د دې فایدو باندې پوه شي، هغو ته پوره پوره معلومات د استعمال طریقه، د ډاونلوډ او اپلوډ، د لاګین کېدو، د لاګ آوټ کېدو دغه ټول معلومات ورته ورسول سي. لغنه پس بیا داسې یو سرویس رامنځته سي که موږ په پټو سترګو یو سرویس رامنځته کړو صحیح ده دا به وزارت دپاره یو لاسته راوړه نه وي، خو فکر نه کوم چې د محصلینو یا زده کړیالانو دپاره دا یو لاسته راوړه نه واوسیږي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. لا تاسو ټولو هیله لرو چې په کور کې پاتې شئ او د کور دننه داسې پروګرامونه ځان ته جوړ کړئ چې زړه مو تنگ نشي او ګټه مو هم کړی وي. په همدې هیله تر بیا مو الله مل شه.
دا زان زانه خبره نکو.